په افغانستان کې د شپې نه به چې شوې ازادي رادیو اوري یوې بلې خبرونه ته موزون ریاست نوري هر کله کوم پایل لري سات په خبرونو کو د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا اقتصادي مرستيال مولا عبد الغني برادر ژمنه کړې چې د هرات د زلزله زپلو نړیدلې کورونه به بیرته په پخه او اساسي ډول جوړ شي. په بیان کې چې د هرات ولایتي چارواکو نن خبر کړی راغلی مولا عبد الغني برادر دا ژمنه د هرات د زلزله زپلو سیمو څخه د لیدو په محل کړې ده. برادر ویل ټولو دولتي چارواکو ته لارښوونه شوې چې راټول شوې مرستې په اړو کسانو ویشي. د طالبانو د رئیس الوزرا مولا حسن اخوند دفتر ویل له زلزله زپلو سره د 1 میلیون افغانیو چې 1.2 میلیون ډالر کېږي مرستې کوي. د ریکتر په کچه 6.3 درجه زلزلې د شنبې په ورځ غرمه مهال د هرات لویدیځ سیمې ولړزولې او له هغه وروسته ورځو کې هم څو ټکانونه احساس شوي دي. د طالبانو حکومت په خوته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان مولا جانان سائق ویلي په دې زلزله کې 2400 تن مړو او 2000 ډیر کسان ټپیان شوي دي. خو د هغه په خبره دا شمیرې ورسته نه دی او د احتمال شته چې د تلفاتو شمیر لوړ شي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له بنده د خپلو څلورو وګړو د خوشي کېدو خبر ورکوي او د دې اقدام هرکلی کوي. د وزارت په یو بیان کې ویلي دا کسان د افغانستان له قوانینو د سرغړونو په تور نیول شوي او بیان زیاتوي د خوشي شوو وګړو د کورنیو په استازولۍ له قانون څخه د هر را سرغړونو له کبله بخښنه غواړي. خو په بیان کې دا نه ده روښانه شوي چې د دې کسانو نومونه څه و، کومې سرغړونې کړې وي او څو وخت نیول شوي. ګارډین ورځپاڼې په اپریل میاشت کې راپور ورکړی و چې درې تنه بریتانوي وګړي لا هم د طالبانو په بند کې دي. د اسرائیل پوز وای اسرائیلی ځواکونه د غزې پر پوله بیرته ولکټینګ کړی دی. د اسرائیلی پوز وایان ریچارډ هیخت نن خبر اعلان تام درزو ویل د حماس ډلې د نږدې 1.5 زر تنه وسلوالو مړی د اسرائیل په خاور کې دننه موندل شوی دی. په عین حال کې د اسرائیل پوز پر غزې غچ اخیستونکو حملو ته زور ورکړی او خوراکي مواد او به د سونګ توکي او نور اکمالات پرې بند کړي دي. په غزه کې شاوخوا 2 میلیونه او 3 لکه کسان ژوند کوي چې د راپورونو له مخې له 1.8 لک زیاتو اوسیدونکو یې خپلې مېنې پرېښې دي. بلخو حماس خبرداری ورکړی چې که اسرائیل پر ملکیانو حملو ته دوام ورکړي یرغمل شوي اسرائیلیان به ووژني. حماس د شنبې په ورځ د اسرائیل پر سرحدي سیمو ناڅاپي برید وکړ او لږ تر لږه 130 تنه پوځي او ملکي اسرائیلي یرغمل یې له ځان سره غزې ته بوتلل. د ایل بی ډیز خبري اجانسونو د راپورونو له مخې پر اسرائیل حماس په حملو کې دی وژل شوو اسرائیلي وګړو شمیر هم 900 ته لوړ شوی دی. د ایران په پلازمینه تهران کې د شریف د ټکنالوژي پوهنتون محصلانو پرون وروسته له هغې اعتراض وکړ چې چارواکو د پوهنتون په کتابتون کې د نجونو او هلکانو ځایونه جلا کړل. د شریف پوهنتون تلګرام چینل چې د دې پوهنتون جزئیات تعقیبوي پرون خبر ورکړ چې د انرژي پوهنځي هلکانو او نجونو د مطالعې سالونونه سره جلا کړل چې محصلینو یې په وړاندې اعتراض وکړ. د پوهنتون د دې اقداماتو دقیقه نیټه نه ده ښودلې او دا یې هم نه دي ویلي چې د چارواکو غبرګون څه و. دغه چینل د محصلانو عکسونه په دې حال کې خبر کړي چې د انرژي پوهنځي د کتابتون په سالون کې د اعتراض په دود پرلت وهلی. د ایران په پوهنتونونو کې د جنسیت پر اساس د محصلانو بیلتون یوه دوامداره لانجمنه موضوع پاتې شوې ده. د قرغزستان د ملي امنیت دولتي کمیټې ویلي چې په جنوبي باتکین سیمه کې 2 جماعتونه او مدرسې بند کړې دي. د ازادي راډیو د قرغزستان څنګه د راپور له مخې دغه اقدام وروسته له هغې شوی چې په دې سیمه کې د 55 جماعتونو او 6 مدرسو د څېړنې لپاره یو کمیسون ټاکل شوی و. د کمیسون د هیواد د ملي امنیت د دولتي کمیټې په ګډون اړوندو ادارو سره د خپلو څېړنو موندنې شریکې کړې دي. د کمیسون ته دنده سپارل شوې وه چې په جماعتونو او مدرسو کې دا مسله چې آیا په هغو کې افراطي مفکوریته وده ورکول کیږي وڅېړي. او د کرکټ نړیوال جام لوبه په ترڅ کې سریلانکا او پاکستان ترمنځ لوبه روانه ده. سریلانکا د نهو لوبغاړو په سوځېدو سره په 50 اورونو کې د پاکستان ټیم ته د 345 مندو هدف ټاکلی. پاکستان تر اوسه په 45 اور کې د درې لوبغاړو په سوځېدو سره 306 منډې کړې دي. تر دې مخکې نن انګلستان بنگلاديش ته د 112 منډو په توپیر ماتې ورکړه. په دې سیالیو کې افغانستان سبا له هند سره لوبه کوي. مخکنۍ لوبه بنگلاديش ته بایللې وه. ازادي رادیو اوري وړاندې پر پرونو کې به واورئ چې په هرات کې ډېر خلک تر اوسه د بلې احتمالي پیاوړې زلزلې له ویرې شپې له خپلو کورونو د باندې تېروي.
د هرات خلک اوس هم له خپلو کورونو بهر دي، دا ویره اوس هم لري.
د دغه زلزلې څو ورځې وروسته بیا هم په سیمه کې سخت ټکانونه احساسېږي.
معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی کم وي لکه د هرات زلزلې، نو د دې نه توقع کېږي چې دوی دغه افتشاکونه ولري.
په دې اړه مو د جیولوژي له یو متخصص سره مرکه کړې ده. ایراني رسنیو ویلي په ایران کې تر اوسه نږدې 1,000,000 افغان کډوالو نوملیکنه کړې او راتلونکو څو ورځو کې به دوی ته د کارتونو ویش پیل شي. د برېټانیا حکومت وایي له هغو ملاتړ نه کوي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي لارې د سیاسي بدلون په لټه کې وي. او نن د اکتوبر 10 د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. په یو تفصیلي راپور کې مو د خلکو رواني وضعیت ته کتنه کړې ده.
پورازینی توګه زمونږ روختون ته د 225 نه زیات مراجعین راځي، اغه شدید رواني ناروغي باندې چاخته.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اوري راځو د خبرونې لمړی موضوع ته. د هرات ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې له زلزلې څلور ورځې تیریږي، خو بیا هم په سیمه کې له زلزلې وروسته سخت قانون احساسي او دوی له دې ویرې چې بل کومه پیاوړې زلزله ونشي شپې له خپلو کورونو بهر په پارکونو او سړکونو کې تیروي. که څنګه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا او په سیمه کې خلکو ویلي چې د ژغورنې عملیات نن دوام هم دوام لري، خو د ځینو راپورونو له مخې ژغورونکو ډلو خپل عملیات کم کړي، ځکه د دغو ډلو په باور د 2 ساعتونو له تېرېدو وروسته د نړېدلو کورونو او انبارونو لاندې د ژوندي پاتې شوو کسانو د پیدا کېدو چانس کم دی.
د هرات ولایت اوسیدونکو وایي د شنبې ورځې له زلزلې څلور ورځې وروسته هم خلک د بلې زلزلې د کېدو له امله په ویره کې دي. دوی وایي له همدې امله ډېر خلک له خپلو کورونو څخه وتي چې ځینې نور ولسوالیو او ولایتونو ته د خپلو خپلوانو کورونو ته ورغلي او ځینې نور بیا په هرات کې په پارکونو او سړکونو کې شپې تېروي. د هرات ولایت اوسیدونکي فریدون ازادي رادیو ته وویل
د هرات خلک اوس هم له خپلو کورونو بهر دي، دا ویره اوس هم لري چې بیا زلزله ونشي. ډار د هرات د خلکو په څیرو کې څرګند دی.
د هرات ولایت یو بل اوسیدونکی عبدالله هم وایي په دې ولایت کې اوس هم وخت نه وخت د زلزلې ټکانونه محسوسېږي او خلک له همدې ویرې شپې په پارکونو کې تیروي.
ساعت تقریبا 11:30 قبل از ظهر امروز
نن له غرمي مخکې په 11:30 ډیر شو د دقیقو هم د زلزلې ټکانونه په هرات کې محسوس شوي. خلک ټول په سړکونو او پارکونو کې دي او خیمه لګولې دي. په ځنګړی توګه د شپې له خوا ټول خلک له کورونو راوځي او پارکونو، باغچو او ځمکو ته ورځي چې له زلزلې خوندي وي.
هجوم میبرند که با خیال آسوده تر اونجا باشه.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چاو په سیمه کې خلک وایي په هرات کې له زلزلې وروسته د ژغورنې عملیات لا هم روان دي. خو رویټرز خبري اژانس نن راپور ورکړی چې په دې ولایت کې ژغورونکو ډلو خپل عملیات کم کړي. خو رویټرز نه دی ویلي چې کوم ژغورونکو ډلو. یاد اژانس ویلي ژغورونکو ډلو ځکه خپل عملیات کم کړي چې د یادو ډلو په وینا تر 2 ساعتونو وروسته تر خورو لاندې د انسانانو د ژوندي پاتې کېدو چانس کم دی. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت چې طالبان اداره کوي تر دې مخکې ویلي و چې په لویدیز کې د شنبې ورځې د زلزلې له امله 2400 تنه وژل شوي او له 2000 ډیر کسان ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان جانان سائق نن د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د زلزلې د تلفاتو په شمیر کې خو به تغییر نه وي راغلی وویل چې دوی د وروستیو ارقامو په ټولولو او یو ځای کولو کار کوي او جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک کړي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په خپل راپور کې ویلي و چې د تلفاتو 2/3 برخه خزی او ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچانن په یو تازه راپور کې ویلي چې د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ په 11 کلیو کې 1023 تنه وژل شوي او 1603 تنه ټپیان شوي دي. د وچا په وینا 514 تنه چې 203 نارینه او 214 ښځې دي لا هم په زندجان ولسوالۍ کې نادرک دي. د راپور پر بنسټ د هرات په زندجان، انجیل، کوشان، ګلران، کوشک او روبات سنگي ولسوالیو کې 1,655 کورنۍ د وروستۍ زلزلې له امله زیانمنې شوې دي.
په هرات کې لورستې زلزلې ورسره چې شدت د ریختر په کچا 6.3 ثبت شوې ده. څو ورځې کې بیا هم د زلزلې سخت تکانون محسوس شوی چې د زینوې شدت د ریختر په کچا 5 درجو اوړي. دا چې آیا د جیولوژي د مطالعاتو لمخې دا سیمه هم د زلزلو له پلوه د افغانستان په سخت او خطرناکو سیمو کې حسابېږي او ولې تر اوسه لړزې نه دي قرار شوي؟ د او د زلزلې اړوند نورو اړخونو په اړه مې د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي د پوهنځي له استاد حمید الله وایزي سره مخکې مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې ولې تر اوسه په سیمه کې له زلزلې وروسته سخت تکانونه محسوسېږي.
هر اصلي زلزله یا مین شاک چې ورته وایو د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري، تعقیبي شاکونه لري یا افټر شاک چې ورته وایو، دا چې دی مستقیما متناسب دي د وخت د تېرېدو سره. یعنې کم ته تر اوسه پورې فکر کوم په دغې درې ورځو کې موږ 14 عمده هغه درلودل، افټر شاکونه درلودل چې همغه شدید یې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه ولا د 15.9 مګنیټیوډ شدت درلوده. نو دغس مسله ده چې واقعا یعنې ډېره د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی کم می لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلوده، ژوروالی د 5 کیلومتر نه نیولې 15 کیلومتر عمق پورې هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و. نو د دې نه توقع کېږي چې دوی دغه افټر شاکونه ولري، لیکن کوم افټر شاکونه چې په اوله ورځ باندې وو لکه څنګه چې ما مخکې وویل، د امید دی یا د علمي لحاظه چې ورو ورو نور د دوی په تعداد کې کموالی راشي.
وایزي صاحب، مخکې هم په دې غږېدلی وو چې وړاندوینه ډېره مشکله ده، ستونزمنه ده چې د یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کېږي، خو په یو ډول باندې مخکې له مخکې داسې کوم خبرداری ورکول کېږي؟ کوم ځمکه خوري نه خوري چې یو عام وګړی پوشي چې یو څه ګډوډ دي تر ځمکې لاندې؟
بالکل، که تاسو وویل زلزله یو د هغې طبیعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه یې ډېره مشکله ده. حتی هغه دولتونه چې په ډېرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي، د زلزلې سنجوونکي سټېشنونه لري، هغوی هم عاجز دي چې تر څو پورې خپلو وګړو ته د زلزلې د واقع کېدو په اړه باندې، حتی که د یوې دقیقې په اندازه مخکې د زلزلې د وقوع نه وي، دوی یعنی خبر نه شي ورکولی. ډېر پرمختللي دولتونه کې زه مثال ورکړم لکه جاپان او یا مثلا اندونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د هر خدید یعنی فعال دي، ډېرې زلزلې لري، دوی هم دغه کار نه شي کولی. لیکن یوه خبره چې د یاده ونه باسو، موږ کولی شو هغه سیمې چې د زلزلې د اړخه څومره څه فعال دي، د هغې نقشې ولرو، د هغې په حساب باندې موږ او تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي. یعنی څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو. د جلو
وایزي صاحب، دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده د هرات، دغه هم همغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده؟ یعنی کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي؟
رښتیا ووایم، ته تر اوسه پورې د جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څه نه څه د آرامو سیمو په ډله کې راتللی. یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد یا جنوب غربي سیمې چې تېر کاله موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي، دومره یعنی تصور نه کوه چې دغه سیمه دې دومره فعاله وي. لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو، د هریرود یا هرات د شکستګۍ په نامه باندې چې ما یې دغسې په نړۍ باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي. البته په تیرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو، لیکن دغسې په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې داسې ډېره شدیده زلزله موږ نه درلوده.
د کابل پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي د پوهنځي له استاد حمید الله وایزي سره د هرات وروستۍ زلزلې د بیلابیلو اړخونو په باب مرکه وه.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
مخکې خبرونه کوم واورېدل چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د طالبانو له بنده د خپلو څلورو وګړو د خوشي کېدو د خبر ترڅنګ د دې اقدام هر کله کوي. د وزارت پیو بیان کې ویلي دا کسان د افغانستان له قوانینو د سرغړونو په تور نیول شوی، او د بیان له مخې خوشی شو وګړو د کورنیو په استاز ولي له قانون څخه د هر را سرغړونو له کبله بخنه غواړي. د غرزه بریتانیا حکومت ویلي له هغو ملاتړ نه کوي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي لارې د سیاسي وضعیت بدلیدو په لټه کې وي. د بیان له مخې په افغانستان کې د سولې ثبات د پیاوړتیا د بشري مرستو د لیږد او امنیتي اندېښنو د مطرح کولو لپاره له طالبانو سره له تعامل پرته بله هیڅ لاره نشته.
د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د سولې او ثبات د پیاوړتیا، افغانانو ته د بشري مرستو رسولو او د امنیتي وضعیت په اړه د اندېښنو د شریکولو په اړه له طالبانو سره تعامل پرته بل لاره نشته. دا وزارت وایي دا هغه کار دی چې دوی یې کوي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت د سه‌شنبې په ورځ خپره کړې اعلامیه کې دا هم لیکلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي له لارې د سیاسي وضعیت د بدلون لپاره د افغانانو په ګډون له هیچ چا د برېټانیا په خاوره کې د پلان جوړونې، تحریک او یا هم په افغانستان کې د ترهګرۍ د مالي ملاتړ لپاره حمایت نه کوي. اعلامیه کې زیاته شوې تاوتریخوالی هر ډول کې وي د افغانستان او نړۍ په ګټه نه دی، او هر هغه ډول سیاسي بدلون چې د مسلح تاوتریخوالي له لارې وشي د برېټانیا د قوانینو پر بنسټ جرم ګڼل کېږي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت همدا ډول د طالبانو له زندانه د څلورو برېټانوي وګړو د ازادېدو خبر ورکړی. په دې اړه د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دا کسان د افغانستان د قوانینو د نقض له امله نیول شوي وو، او دوی د دې څلورو برېټانوي وګړو د کورنیو په اسازولۍ د طالبانو له حکومت بخښنه غواړي. خو د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په روښانه ټکو وضاحت نه دی ورکړل شوی چې د دې کسانو د افغانستان کوم قوانین نقض کړي او کله نیول شوي. په اعلامیه کې د دې کسانو نومونه هم نه دي لیکل شوي. د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د سیاسي مسایلو شنونکی غوث جانباز د برېټانیا دوګونی چلن بولي او زیاتوي برېټانیا له یوې خوا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او بل ورته له هغوی سره د تعامل خبره کوي.
ځواکمنو هیوادونو په یو غیر لیکلي ډول هوکړه کړې چې په افغانستان کې له هیڅ یوې ډلې چې غواړي د زور له لارې واک ته ورسیږي ملاتړ نه کوي، خو په ورته وخت کې دا هیوادونه په دې هم پوهیږي چې طالبانو خپله هم د زور له لارې واک نیولی.
که څه هم د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له دوو کلونو ډېر تیر شول، خو تر اوسه یې رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د سیاسي مسایلو شنونکی میرویس اشرفته بیا وایي عثمان له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د تعامل لپاره شفافه زمینه نه ده برابره او اړتیا ده چې طالبان په دې برخه کې اړین ګامونه پورته کړي.
بر حاکمیت موجود است که
اوسنی واکمنو ته لازمه ده چې له نابرابرۍ او ظلم او بې عدالتیو لاس واخلي، څو تعامل او د بندیزونو د لرې کېدو ته موقع پیدا شي. له دې پرته که نړۍ معامله ونه کړي، د قانوني تعامل لپاره زمینه برابره نه ده.
قانونمند تعامل وجود نداره.
خود طالبان حکومت بیا تل په افغانستان کې د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب دعوه کړې، او دای هم ویلي چې د رسمیت پیژندنې لپاره ټول شرایط پوره کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
او اوس بلار شو ایران ته ده هیواد کې د افغان کډوالو د وضعیت په باب. ایران په خپل خاوره کې د افغان کډوالو د سخت بهیر پیل کړی. ایرانی رسنیو د هیواد کډوالو د ملي ادارې د چارواکو په حواله ویلي چې تر اوسه نږدې 1,000,000 افغان کډوالو نوم لیکنه کړې، او راتلونکو څو ورځو کې به دوی ته د کارتونو ویش پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي چې په هیواد کې ورسره ډېر ناوړه چلند کوي.
د ایران رسمي دولتي خبري اژانس ارنا د اکشنوې پرست د هواد د کډوالو د ملي ادارې له قوله راپور ورکړ چې نږدې 1,000,000 افغان کډوالو د هویت، بانک او سیم کارتونو اخیستو لپاره نوم لیکنه کړي، او تر راتلونکو څو ورځو به ورته د کارتونو ویش پیل شي. د ایران د کډوالو د ملي ادارې رئیس عبدالله موبینی ارنا خبري اژانس ته ویلي په ایران کې د کډوالو 90% افغانان دي، او په خبره یې د دوی لویه ستونزه دا ده چې یو یې هم پیژندپاړه، پاسپورټ او کوم بل ملي کارت نه لري. دا له قوله هر کډوال اوس مهال ولس کوډونه لري چې د بایومیټریک کېدو وروسته به دا کوډونه یوازې په یو کوډ بدل شي، او پر بنسټ به دوی ته بانکی کارت او سیم کارت ورکړل شي.
هم مجوز اقامت،
دا د اوسېدو جواز، د پیژندنې کارت او پیژند پاڼه ده. د یو شخص ټولې ځانګړتیاوې په کورنۍ چارو وزارت کې هم بایومیټریک او ثبت دي. دا ډېر په اسانه د هغو 12 پاڼو بدیل دی چې موږ تر اوسه ورکړي دي.
د ایران د کډوالو د ملي ادارې رئیس ویلی تر اوسه 1,000,000 افغان کډوالو د دې لپاره نوم لیکنه کړې، او راتلونکو څو ورځو کې به ورته دا کارتونه وویشل شي. هاخوا په ایران کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل تر اوسه یې په دې برخه کې ثبت نام نه دی کړی، او چا ورته کوم خبر هم نه دی ورکړی. د دوی یو تن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
ما ته حالا ندیدیم که مهاجرین افغان،
موږ تر اوسه ندی لیدلې چې افغان کډوالو ته دا ډول زیره کارتونه ورکړل شوی وي. شاید دوی د هغو شمیرو لمخې دا خبره کړې وي چې مخکې ورسره وي
کړده باشن.
یو بل افغان کډوال چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل د نورو افغان کډوالو په ګډون په ایران کې له ډېرو ستونزو سره مخ دی.
نوم لیکنه مونه د کړې، او دا خبره یوازې یو اوازه ده که هلته لاړ هم شو یو طرف او بل طرف ته مسخلوي. هغوی چې قانوني اسناد لري نسبتاً ښه دي، کارت او سیم کارت اخیستلی شي. زه چې له غیر قانوني لارو راغلی یم، له ډېرو ستونزو سره مخ یم، بیخي مایوسه شوی یم. د کار وخت هم معلوم نه دی. په یوه هټۍ کې د ورځې 15 ساعته کار کوم، ډېرې ستونزې لرو.
د ایران د کډوالو د ملي ادارې رئیس داسې مهال افغان کډوالو ته د کارتونو د ویش ادعا کوي چې له دې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدي ویلي وو له ایران به ټول غیر قانوني افغان کډوال وباسي. په همدې حال کې پورستوي کې پټونیزو رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې خبرې شوې چې د ایران په اقبالیا ښار کې یو شمېر ایرانیان د افغان کډوالو په کور برید کوي. ایرانی پولیسو له دې پیښې وروسته وویل چې په دې تړاو یې 19 تنه نیولي. د ویل دا چې د تېر شنبې په ورځ یو انیسیار وایو ایم پی وای اعلامیه کې له ټولو هیوادونو وغوښتل چې په زور د افغان کډوالو له وستو ډډه وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د اکتوبر لسمه د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. که څه هم په افغانستان کې د رواني ناروغانو دقیق ارقام نشته، خو د کابل د رواني ناروغیو د روغتون یو ډاکټر وایي هر ورځ په لسګونو ناروغان دې روغتون ته ورځي چې رواني اختلالات حاد دي او درملنې ته اړتیا لري. د یو شمېر کارپوهانو په باور د افغانستان رواني اقتصادي او بشري ناوړه وضعیت هم د خلکو پر روان ډېر اغېز کړی دی.
د اکتوبر د لسمې د رواني ناروغیو نړیوالې ورځې پر رسیدو یو شمېر افغانان له خپل ناوړه رواني وضعیت څخه شکایت کوي. دوی وایي اقتصادي ستونزې او د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونو د دوی پر رواني روغتیا منفي اغېز کړی دی. د کابل ښار اوسیدونکي عبدالرحیم چې د لسانس پورې زده کړې کړي ازادي راډیو ته وویل د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله پر رواني ناروغي اخته شوی دی.
مشکلات اقتصادی و بیکاری
اقتصادی ستونزې او بیکاری د دې لامل شوی چې رواني ستونزې رامنځته کړي. د شپې خوب نشم کولای، په درملو خوب کوم، څو ځلې ډاکټر ته تللی یم او آن د ډاکټر فیس او د درملو پیسې مې هم له ځینو خلکو په پور اخیستې دي.
بلخوا د ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکي بهر چې د طالبانو له لورې له زده کړو منع شوي، ازادي راډیو ته وویل چې ښوونځي ته د تګ له منع کېدو وروسته له رواني ستونزو سره مخ شوه.
بعد از هر دو ماه پیش دکترم
زه به هر دو میاشتو که یو متخصص ارواپوت ازم تر درملنی لاندیم، درمل هم کاروم. ده حالت می دیر زوروی، راتلون که ده هیچ هیله نلرم. هر روز ده خپل راتلون که برخلیک پدا پندیخنه و سرگردانه که دیروم.
بخاطر سرنوشت رو اندیم سپری میشه.
په ورته وخت کې د کابل ښار اوسیدونکو یو میرمن چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وای، له تیرو 14 کالو په دولتي او نادولتي ادارو کې کار کړی، خو د خزو د کار په اړه د طالبانو د حکومت د محدودیت له امله اوس به کار ده او لګنو ستونزو سره مخ ده.
زه د کوټې دننه او له حویلې پرته بل څه نه وینم. موږ دومره ستړي شوي یو چې تاسو پاور وکړئ چې ما څو ځله د ځان وژنې هڅه کړې وه، مګر کله چې ما خپل ماشومان ولیدل بیا پښیمانه شوم. ما له ځان سره وویل چې دا حالت د هر چا لپاره ستونزمن دی او په دې توګه ما خپل ځان ته ډاډګیره نه ورکړه.
خودم خوده دلداري دادم.
که څه هم په افغانستان کې د رواني ناروغانو دقیق ارقام نشته، خو د کابل د رواني روغتون یو تن ټرینر متخصص ډاکټر ایمال ساپی ازادي راډیو ته ویل بیوزلی او بیکاری د هیوادوالو د رواني اختلالاتو اصلي لاملونه دي او شاوخوا 250 تنه په دې ناروغي اخته کسان هر ورځ دغه روغتون ته ورځي.
په مختلفو رواني ناروغیو باندې اخته کسان دي چې هغه د جمله نه زیاتره رواني اختلالات، استرابي ناروغي، همدارنګه جوړ خپګان یا ډیپریشن، سایکوتیک یا جنون ناروغي او همدارنګه د مخدره موادو سره د روږدېدو اختلالات او جسم شکل رواني اختلالات چې د سایکوسوماتیک میډیسن یا سوماتوفارم په نام باندې دیږي. متاسفانه عواملي رواني وي او اراض ولایم جسم شکل باندې تبارز کوي. په ورځنی توګه زمونږ روغتون ته د 225 نه زیات مراجعین راځي. هغه شدید رواني ناروغي باندې چاخته وي، هغه چې حجاب د تخصصي شفاخانه د تداوي کوي.
بلخوا یو شمیر ارواپوهان وایي په افغانستان کې د رواني ناروغیو د درملنې د مرکزونو نشټوالی د رواني ناروغیو د پراخېدو لامل شوی دی. ارواپو او د پوهنتون پخوانی استاد بتول حیدری له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په تعلیمي او کاري برخو کې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه د دې لامل شوي چې خلک په ځانګړي توګه ښځې او نجونې د خپل راتلونکي په اړه ډاډمنې نه دي او د مایوسۍ کچه به لوړه شي.
په پیغلونجونو کې آن د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د امید احساس کم شوی دی. په دې حالت کې دا پیښیږي چې کله خلک د ځان ساتلو لپاره لار پیدا نه کړي، کله چې دوی نه پوهیږي چې څنګه د ځان او شاوخوا خلکو ساتنه وکړي. له رواني پلوه په دې سخت حالت کې دوی هر ځل ناکام ځان وژنې ته مخه کوي، ډیر جنجال کوي او ژاړي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې که څه هم د لوږې پر وړاندې نړیوال سازمان په یو راپور کې نوې شمیرې نوې وړاندې کړي، خو ویلي وو چې د څو لسیزو جګړو د پایلو، بېوزلۍ او بېکارۍ په ګډون د وروستیو ستونزو له امله په افغانانو کې رواني ستونزې زیاتې شوې دي. د دغه سازمان په وینا ډیری افغانان چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته له رواني ستونزو سره مخ شوي له سیاسي او اقتصادي ننګونو سره مخ دي. د لوږې پر وړاندې د سازمان په راپور کې راغلي په لرو پرتو سیمو کې د رواني ناروغیو د متخصصینو او د رواني ناروغیو د درملنې د مرکزونو نشتوالی او په ټولنه کې حاکم دودونه په افغانستان کې د رواني ستونزو د درملنې په لاره کې له عمده خنډونو څخه دي. دغه شان شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې ګارډین ورځپاڼې هم د مشخصو شمیرو له وړاندې کولو پرته په افغانستان کې د ښځو د ځان وژنو پیښو د زیاتوالي خبر ورکړی و. د ملګرو ملتونو د ښځو په دفتر کې د افغانستان د څانګې مشر الیسون ډیویډیان ګارډین ته ویلي شرایط داسې دي چې افغان نجونې او ښځې ژوند تر مرګ غوره ګڼي، او د هغې په وینا افغانستان د رواني روغتیا له بحران سره مخ دی چې د ښځو د حقونو په برخه کې د ستونزو په ډیریدو سره دا بحران نور هم ډیر شوی. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کړی و چې په افغانستان کې 1.6 میلیونه وګړي له عصبي ستونزو سره مخ دي او روغتیایي او رواني مشورې ته لږ لاسرسی لري. په همدې حال کې ارواپو او د پوهنتون استاد ډاکټر عارف صداقت وایي له خفګان څخه د خلاصون بېلابېلې لارې شته چې پکې د ځان کنټرول او بدلون هم شامل دی. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل
در روانشناسي یک روش بسیار خوب است تحت عنوان درمان
ارواپوهنه کې د تعهد او منلو پر بنسټ د درملنې په نوم خورا ښه طریقه ده. په دې طریقه کې دا وایي چې یو څه چې حل کېدای شي غوسې او خفګان داړتیا نشته، هڅې باید وشي، او یو څه چې وایي چې دا نه حلیږي زموږ له کنټرول څخه بهر دي نو ورسره مبارزه هیڅ معنا نه لري. تاسو باید دا ومنئ تر څو چې حل لاره ورته پیدا کیږي. البته تاسو باید له هڅې لاس په سر نشئ
راه حل برایش به وجود بیاید، البته از تلاش نباید دست برداشت.
د روغتیا نړیوال سازمان د وروستیو رسمي شمیرو له مخې چې په 2018 کال کې خبرې کړې وي 2 میلیونه افغانان له رواني ستونزو سره لاس او ګریوان دي، خو ظاهرا د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره چې بیکاري، اقتصادي ستونزې او د طالبانو له لوري په ځانګړي ډول پر ښځو بندیزونه زیات شوي په رواني ستونزو د اخته کسانو شمیر هم زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې اوسمهال 9.2 میلیونه افغانان په شری مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت تل ادعا کړی چې د افغانستان اقتصادي حالت د ودې او ښه کېدو په حال کې دی، او په افغانستان کې بشري وضعیت دومره نازک نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې منعکس شوی. که څه هم د طالبانو حکومت د 2018 کال په اګست میاشت کې د خپلې بیا ځلې واکمنۍ راهیسې پر ښځو او نجونو بندیزونه لګولي چې پکې د زده کړو او کار بندیز هم شامل دی، خو تل یې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د رواني روغتیا نړیوال ورځ هر کال د اکتوبر په 10 رواني ناروغیو ته د پاملرنې او د خلکو پر ژوند د یادې ناروغۍ اغیز له امله په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1992 کال کې د نړۍ د رواني روغتیا فدراسیون او د رواني روغتیا نړیوال سازمان په نوښت ولمانځل شوه.
له رواني روغتیا به سپورت مخه کړو. سپورت چې د رواني اختلالاتو په لمنځه وړلو کې مهم رول لري. افغانستان سبا د کرکټ په نړیوال جام لوبو کې دوهمه لوبه له هند سره کوي. نور بل بختیار ساحل واورو.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی ویلي هیله من دی چې د توپوهنې ډله به یې د نړیوال جام په راتلونکو سیالیو کې له ځانه ښه وړتیا ښیي او د لوبډلې په بریاوو کې به مهمه ونډه اخلي. خغل شهیدی د اکتوبر په 10 نیټه له رسنیو سره په خبرو کې وویل یوازې ورو توپا چون کې دوی ته لوبې نشي ګټلی، په کار ده چې د لوبډلې هر لوبغاړی په خپل ځای ښه لوبه وکړي. نوموړي تمه وښوده چې د هند پر وړاندې سیالۍ کې به چې سبا چهارشنبه د اکتوبر په 11 به ترسره شي راشد خان ښه ځلیږي. که څه هم راشد خان د بنګلادیش پر وړاندې سیالۍ کې وکټ وانخیسته، خو په 500 سیالیو کې هم ښه ریکارډ لري او تمه کیږي چې هغه به د دې نړیوال جام د ډیرو وکټ اخیستونکو لوبغاړو په قطار کې راځي. شهیدی زیاته کړه
راشد خان په 40 اوریزو او یو ورځنیو سیالیو کې غوړه توپ چون کړي. موږ د مخالف لوبډلې د کړونو پروا نه لرو. مهمه ده چې راشد خان د مخالف لوبډلو پر وړاندې څنګه پلان جوړوي.
د حشمت الله شهیدی په باور کې توپهونکي ښه هدف وټاکي د ورو توپ چونکو ډلګۍ د دې قابلیت لري چې دفاعي وکړي. شهیدی د بنگلاديش پر وړاندې لوبې ته په اشاره سره وویل
بنگلادیش
کې بنگلادیش پر وړاندې لوبه کې مخاطب په هنه ونه کړ، خو زه باور لرم چې موږ به په راتلونکو سیالیو کې خولو بي او تو په هنه به مهم دی.
افغان لوبډل مشر د هندي نندارچیانو د اغیز یادونه هم وکړه، خو وی ویل لدی ډول حالاتو سره ډیر مخ شوی دي او اوس ورته عادي دي. د ولې د چې افغانستان تر دې دمه د لوبې په هیڅ فارمټ کې هندوستان ته ماتې نه ده ورکړې، خو په 2013 زیږدیز کال کې د آسیا جام سیالیو پر مهال د افغانستان او هندوستان لوبه مساوي پای ته رسیدلې وه.
د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن څلورو ټیمونو لوبې ترسره کړلې. څو شېبې مخکې پاکستان له سریلانکا لوبه وګټله. د څلورو لوبغاړو په سوځې دوی ټاکلی هدف چې د سریلانکا ټیم ورته ټاکلی و 345 په 48 اور کې هم پوره کړل. هغه مخکې انګلند لوبه له بنګلادیش ګټلې وه. د البته د 220 منډو په توپیر په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د تاندې څانګې اونیزه خبرونه مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر ژمنه کړې چې د هرات زلزله ځپلو نړیدلي کورونه به بیرته په پخا او اساسي ډول جوړ شي. په هغه بیان کې چې د هرات ولایتي چارواکو نن خبر کړی ویل شوی، مولا عبدالغنی برادر دا ژمنه د هرات زلزله ځپلو سیمو څخه د لیدو په محال کړې ده. په عین حال کې طالبانو د رئیس الوزرا مولا حسن اخوند دفتر ویلي له زلزله ځپلو سره د 100 میلیون افغانۍ او 1 میلیون $200 کې مرستې کوي. د ریختر په کچه شپږ اشاریه 3 درجه زلزلې د شنبه په ورځ غرمه مهال د هرات لویدیځ سیمه ولړزولې او لغه وروسته څو ورځو کې هم په سیمه کې سخت ټکان محسوس شوی دی. د طالبانو د حکومت پی خو ته رسیدو په چارو کې دولت وزارت چارواکو د شمیرو لمخې په دغه زلزلې کې 2400 تنه مړه او 2000 ډیر کسان ټپیان شوی دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له بند د خپل څلور وګړو د خوشي کېدو د خبر ترڅنګ د اقدام هرکلی کړی دی. د وزارت په یو بیان کې ویلي دا کسان د افغانستان له قوانینو د سرغړونو په تور نیول شوي او بیان زیاتوي د خوشي شوو وګړو د کورنیو په استاز ولي له قانون څخه د هر را سرغړونو له کبله بخنه غواړي. خو په بیان کې دا نه روښانه شوي چې د دې کسانو نمونه څه وو، کومې سرغړونې کړې وي او څه وخت نیول شوي وو. د اسرائیل پاوز وایي اسرائیلي ځواکونه د غزې پر پوله بیرته ولکټینګ کړی ده. د اسرائیلي پاوز وایان ریچارډ هیخ نن خبرلان ته همدار زول د حماس ډلې د نږدې یو نیم زر تنه وسلوالو مړي د اسرائیل په خاوره کې د نن موندل شوی دي. په عین حال کې اسرائیل پاوز پر غزې غچ اخیستونکو حملو ته زور ورکړی او خوراکي مواد او د سون توکي او نور اکمالات پر بند کړی دي. په غزه کې شاوخوا 2 میلیون او 3 لک کسان ژوند کوي چې د راپورونو له مخې له 180,000 زیات اوسیدونکو یې خپلې مېنې پرېښي دي. بلخوا حماس خبرداری ورکړی چې اسرائیل پر ملکیانو په سیمه کې حملو ته دوام ورکړي، ارغمل شوي اسرائیلیان به ووژني. حماس د شنبې په ورځ د اسرائیل پر سرحدي سیمو ناڅاپي برید وکړ. لږ تر لږه 130 تنه پوځي او ملکي اسرائیلیان یې ارغمل کړل او له ځان سره یې غزې ته بوتلل. له بلې خوا د لویدیز خبري اژانسونو د راپورونو له مخې پر اسرائیل د حماس په حملو کې د وژل شوو اسرائیلي وګړو شمیر هم 900 ته لوړ شوی دی. د ایران په پلازمینه تهران کې د شریف د ټکنالوژي پوهنتون محصلانو پرون وروسته له هغې اعتراض وکړ چې چارواکو د پوهنتون په کتابتون کې د نجونو او هلکانو ځایونه جلا کړل. د شریف پوهنتون ټلګرام چینل چې د دې پوهنتون جزئیات جریانات تعقیبوي پرون خبر ورکړ چې د انرژي پوهنځي هلکانو او نجونو د مطالعې سالونونه سره جلا کړل چې محصلینو په وړاندې اعتراض وکړ. د پوهنتون د دې اقداماتو دقیقه نیټه نه ده ښودلې او دا هم نه دي ویلي چې د چارواکو غبرګون څه و. د قرغزستان د ملي امنیت دولتي کمیټې ویلي په جنوبي بادکین سیمه کې 2 جوماتونه او مدرسې بند کړې دي. د ازادي راډیو د قرغزستان څانګې د راپور له مخې دغه اقدام وروسته له هغې شوی چې په سیمه کې د 55 جوماتونو او 6 مدرسو د څېړنې لپاره یو کمیسیون ټاکل شوی و. دې کمیسیون ته دنده سپارل شوې وه چې په جوماتونو او مدرسو کې دا مسله چې آیا په هغو کې افراطي مفکورې ته وده ورکول کېږي وڅېړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت د زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسېونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدل. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی و بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. بیا همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ځای دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبیږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حده ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته ورداخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، نو دوی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالي دلی دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړ شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا سې طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. ف فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه دپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه دپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړي د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړئ او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړې وي یا عملاً کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه کوي. پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیا او کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګوري په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یوویشتم پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینی نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړي، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی، او همدا دلیل د هر کال چې لسلو څخه کسان چې لاپان پانتونونه فارغېږي، نو د دې 40% 30% اله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بیکاره کیږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي، یا هم نور زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې د ستونزو سره مخ ده. یعنې که څوک فرض کړه په ټیکنالوژي برخه کار کوي، باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې، باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې، باید د ژورنالیزم برخه کې نیو پرمختګونه سره روان دي. په مغزان پوکي هر برخه کې د ورځې ډیر نه وختونه رامنځته کیږي، حتی دا خوڅه کې د کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو، بیل نیو مهارتولو ځوند کو زده کولو پرته اوسنۍ ځوند ډیر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي پخوانی دندنه سي پر کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نیو مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي، نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ لاتفي لحاظ کورنۍ لحاظ ځان رغو تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. لا 13 کلنۍ کې موږ نور ځواني شروع کیږي او تر 13 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 13 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مراحل ځان کې ورسوي. تر 13 کلنۍ پورې باید هغه ځوان دی بیا ریفورم کولو بیا زده کولو دی بیا د کولو او چې ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړه. څه ډول زده کړه ډیر مهم باسه. مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږ اشاریه اووه فیصده خلکو پانتونونه لوسته، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پانتون لوسته خو عام د نړۍ د نفوس په کچه شپږ اشاریه اووه فیصده ده. ولې ډیری خلکو چې ښه عاید پیدا کړی دي، ښه ځوان دي جوړ کړی ده، هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښه ځوان نه ده جوړ کړی، دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي او هغه په هره برخه کې دی کار افرینی یا دی کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زده نه وایي افغانستان کې، امریکا کې، هر چیرته چې دي، اما دنده ده. یعنی ستا د ځوان تر پایه پورې نشي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو، یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده، یعنی هر پانتون کې ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نستر کولای. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تیرېدو ځان اپډیټ کو او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته، سند ته، اول نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړي، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسای کېدل او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنیوي او د سهار له شپژو د ماښام تر شپژو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځوابو چې واده په خپل خواخه خدای کده کورنۍ
دا څه کوي چې هم زما خواخوي هم زما د کورنۍ خواخوي
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل معیارونو پوره د ژوند ملګری پیدا کړي او بیا کورنۍ ته پاړه قناعت ورکړي.
بعض ځوانان یې فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي.
دا مسله چې ځوانان په خپل خواخه د ژوند ملګری وټه کی په ډیرو ټولنو کې حل ده، خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوی ستونزه ده او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګری په ټاکلو کې د نورو خواخې ته پام وکړي یا هم ډیر کله به خطرې پختل کیږي نه او دوی ته کوژده شوی وي. د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یو پوښتنه ده چې واده په خپل خواخه وشي خده که نه کورنۍ ورته وکړي. دا پوښتنه ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالاتو ته په کتو دوی ته دا معلومات نه کیږي چې په دواړو حالتونو کې به یې راتلونکی ګډ ژوند څنګه وي. درې ځوانان مو پوښتلي چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپله وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي. دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي.
تاروزیم زه فکر کوم دا څه کاسوی چې هم زما خوخوي هم زما د کورنۍ خوخوي، ځکه ځین وخت انسان په داس مسایل کې ډیره سخت اشتباه کوي. زم د دوړو باید خوخوي سیږي.
ځانور خان تنایم د خوست ولایت يم. ودم نه دای کړای کورنۍ په خوخوي کوم.
ما نو مسکاده د ما په نظر باندې، یعنی خپل خوخه تر ډیره مهمه ده. خود کورنۍ هم بعض ځوانان نه فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه د حقیقت نه نه پويږي. هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي.
د کابل اوسیدونکو صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشحاله وي، خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي.
څوک فامیلونه چې نجلۍ واده یا هلک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د نجلۍ لخوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د موږ ډېر سرنوشت خرابیږي، بیا هغه د مېړه له کوره تښتي، ګزاره نه کوي. زموږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده، موږ ډېر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر موږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه موږ سره نه سیلېږي، دوه طفلان لري، منتا هغه زندگی خوشحاله نه ده. ټولو مجبوره کړله چې ته باید همداسې ووایې، مجبوره یم، دغه د نفر ده چې ډېر شرم ده، دا د ټولو ننګ غیرت کته راځي ته حتما، اما نه، ننګ غیرت مهمه ده، موږ افغانیان استو، مګم هغه ژوند د دوه نفر ډېر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا ننګ غیرت د موږ د نیکو کمه ده، هلک عمر زندګي تباه کېږي، د جلۍ مځکه تباه کېږي.
د پکتیا اوسیدونکي جمیله د خپلې خور کیسه راته کوي چې هغه خبره نه وه خو پلار یې ګل ورکړ او د یوه ځوان په نوم یې کړه. جمیله وایي خور یې خوشحاله نه ده خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وزغمي.
زما خور و همداسې اصلا هیڅ خبره نه وه چې کله مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده، موږ بېخي حیران اک پک پاتې شو چې دا چا ته ورکړې ده، څه رقم د کوم کورنۍ ده، که څه هم اوس ډېر کلونه تېر شوي دي خو بیا هم هغه ستونزې تر اوسه هم شته. هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل، حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هېڅ خوشحاله نه وي، تر اوسه پورې انسان راضي شوی نه ده. خو دا چې یو پښتنه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه په جلۍ باندې ډېر وي، نو بېلېدای هم ترې نه شي، او کوم هغه ژوند ښه ژوند چې د ښځه او خاوند لپاره اړین او ضروري ده هغه ژوند هم نشي تېرولی، او داسې کس سره ژوند تېرول چې هغه ستا خوښ نه وي، او تر پایه داسې کس سره ژوند کول زما په نظر دا خو د مرګ نه هم هغه جلۍ ته سخته تمامېږي، ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي، ته پکې خوشحاله اوسې، ستا ټولې هیلې او غوښتنې پکې په سمه توګه ترسره شي، داسې نه چې ژوند ستا وي او واقعې د بل چا وي، او څه چې هغه غواړي لکه یو ماشین نه چې موږ کوم کار غواړو هغه پرې ترسره کړو داسې نه وي.
جمیله وایي کله چې خور یې د هغې له خوښې پرته ورکړه او پلار یې اوس د هغې تریخ ژوند ګوري، فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پوښتنه ترې کوي.
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زما د مشر خور د دې کړندلارې په خاطر په کور کې هلته دا خپله خسرګنۍ کې ډېره خفه وي، اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی، حتی څو ځله چې راغلل خلک مانه شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله هغه هم ونه منله، ولیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه او ور یې کړله پرته له دې چې دینه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي، او وړه هم وه چې ور یې کړه، نو د هغې هیلې یې ورته پاین ځوانۍ کې د ټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې، ویره ژولې، او هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده چې همدا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو.
ډېری پلرونه او میندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیته خلاص کړي، یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي، د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي. نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي
زیاتره خلک دی د سی تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکي وي پلانی خپل زوی ته واده وک زم به خپل زوی ته واده وکم، او هغه سره خپل سیالي برابرې، خو دا خپل دولت خېګن د پاره دانو ګوري چې دا اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکي یا د مسولیت په غاړه غستل شي، هم د ذهنی لیاز هم د جسمی او هم د اقتصادي لیاز چې دا ورته برابر دی، او کنه وروسته دا ور سره مخ کې تلل شي، او کنه خود به هم هغه مسولیت په غاړه د خپل اولاد په غاړه ورا چې هغه یو مسولیت ګړي مور خپل چې زم دې اولاد ته واده وکم یا کوژدنه کوم چې د دې مسولیت نه خلاصم، خالي خپل مسولیت پوره کړي.
خالد شانایل وایي هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي، په کار د په دې برخه کې له ځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي، نه دا چې مشران خپله خوښه پرې تحمیل کړي.
مونږ مقابل لوري بخیر درکونه
هغه که جنۍ وي یا هلک وي مثال هغې نه هغې ذهن نه مطالعه کوو چې دې ذهن کې څه دي او زړه کې څه دي که نه. او موږ عموماً هغې په ظاهري بڑه باندې فیصله کوو. مثال ما خور ده یا مثال ورور ده هغه واده ته زړه نه ښه کوي، نو ما ته خو ضرورت نه دی چې مثال هغه زه دومره تعدید کړم او دومره تاثیر لاندې راولم او ورته وایم چې ته ولې نه کوې دا وکړه دا داسې ده داسې ده، زه باید هغه پرېږدم. او مثال که وخت راشي که وخت راشي هلک وي جنۍ هغه بیا خپله زړه غواړي چې دی واده وکړي.
دینی عالم مولوی حنیفی وایي اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپله خوښه واده وکړي، خو که د دوی خوښه نه پوښتل کیږي دا کار ظلم بولي چې ښې پایلې نه لري.
دا دې کې هیڅ شک نشته ده چې له ښځې سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده. ډېر کله چې هلکانو ته ښځې کېږي او د هغه ښځه نه خوښېږي، همیشه په کور کې جنجال وي زه بله ښځه کو، یا یوه نجلۍ نه غواړي ته هلک سره واده وکړي، دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کېږي. که چېرته نکاحګانې په شرعي شکل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمام معنا باندې له منځه ځي. دا د یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري، نیک او صالحه او بافکره اولادونه منځ ته راوړي. که هره ورځ تبن په کور کې جنگ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښېږي او د خاوند ښځه نه خوښېږي نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړلی کېږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي تشریح شي دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده او که چیرته د ځوانانو خوښې ته نه کتل کیږي دوی باید څه وکړي، په همدې اړه مو لارواپو مصطفی عمر خیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمر خیل صاحب، دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپل خوښه وټاکي کنا کورنۍ ورته وټاکي؟
واده کول په هر ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وي چې ځوانان او پیغلې مجبوري دي د هماغې رسم او رواج اغېزمن شي او هماغه ټولنې کې کورنۍ څه چې وایي دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده دې زموږ په خوښه وشي، نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي تر څو چې راتلونکي کې یو خوشحاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفین، څه هلک او څه جلۍ.
کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې خپله یو ځوان ته مثال د ژوند ملګری وټاکي، په دغه صورت کې یو ځوان باید څه وکړي؟
د واده کولو پر مهال د کورنۍ له غړو په ځانګړي توګه مشرانو سره سلا مشوره اړینه ده. د کورنۍ غړي تر ټولو نږدې کسان شمیرل کیږي او دوی هیڅکله د خپل اولاد لپاره بده نه غواړي. هو، که چیرې داسې والدین وي چې په خپله خوښه او پرته ستاسو له ټاکنې یا چا سره ستاسو واده کوي، په کار ده چې سالمه دخالت وکړي او پرې نږدې چې د ژوند بیړۍ مو په لوی لاس د غمونو او بدمرغیو یرغمله شي.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي هغه به خپل معیارونه لري، خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلۍ د فکري عمر او ایدولوژي له مخې ډېر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولی شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دې وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړې او انسان دې هڅه نه کوي د بل کس ذاتي او وراثتي عادتونه په جبر واړوي. بله مهمه موضوع د یو بل درک کول دي، او حتی لوی موضوعاتو کې له یو بل سره د پړي سر نه نیول کیږي او له انعطاف څخه دې کار واخیستل شي. ښځه یا میړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتئ ژوند یو پیوند دی. د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي. یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمر خیل صاحب، یو خبره دام کیدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کیدای شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه بیا ډیره پوښتنه نه کیږي، په دغه صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړې د زوجایم په درکولو کې لوی مرسته کولای شي. له بده مرغه زموږ ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده او په ځانګړي توګه ښځې له زده کړو لرې پاتې شوې دي. همدا لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډیر دي. که ښځه او میړه زده کړې ولري، د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالي ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړې شي، خو بیا هم تر ظاهر بڼې باطني ښکلا ډیره مهمه ده. یو کس که غوره اخلاق او ښه کرکتر ولري، هماغه باندني ښکلا هم ده. نو هڅه دې وشي له ظاهر ښکلا څخه خوی او اخلاق ته لومړیتوب ورکړ شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دیونې د تانې څنګ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.